په سر کې پام وکړئ، د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ته. افغان ولسمشر وایي د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له علاقې چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی دی. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالتونو سره به د وروستۍ اړیکه هم پرې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. اشرف غني دا څرګندونې نن کابل ته له ستنېدو وروسته په لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
ما نهایت ممنون هستیم که بعد از پانس
موږ ډېر منندوی او چې له 1500 کلونو وروسته نړۍ له ټولو مشکلاتو سره سره بیا هم له موږ سره ولاړه ده، خو هیڅ یو هیواد بهرنیو په مرسته پرمختګ نشي کولای. په دې خاطر موږ باید له دغو دریو کلونو څخه اعظمي استفاده وکړو چې داسې شتمني ایجاد کړو چې دولتي عواید وکولی شي زموږ راتلونکي اړتیاوې پوره کړي. په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پر دوام سربیره تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې هم ژمنې وشوې. د حکومت اجرایي رئیس وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ په جدي ډول پیل شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په دې اړه په څرګندونو کې دا واضح نه کړه چې دغه لړۍ به په څه ډول پیلوي، خو زیاته کړه چې په دې برخه کې له ولسمشر سره هم موافقې ته رسېدلی دی.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی
زموږ لژمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات چې سر له سبا په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ له ولسمشر سره نتیجې ته ورسېدو سر له سبا په دې برخه کې جدي کار پیل شي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم فرمان چې سمو د مخکې مشرانو جرګې تصویب کړی تر اوسه د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له څه باندې دو اونیو رئیس په ټپه درېدلې دي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. هغه په دې اړه نور توضیحات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. ښاغلي سلیم د سولې د هڅو په اړه دغه راز وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د سعودي عربستان په جدي ښار کې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال یادوي. د دغه کمیټې مسؤلینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. دغې ټولنې وویل د خبریالانو په وړاندې تر ډېره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسؤلین لاس لري، خو په وینا یې چې طالبان هم د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او وژلو کې ښکېل دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي و چې د عراق له صدراعظم او هلته له خپلو قوماندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو څرخي خبرې وکړي. کارتر هغو خبرلانو ته چې له ده سره بغداد ته په لاره په الوتکه کې سپاره وویل موږ د دغه کمپاین په ترڅ کې چې له مختلفو لارو مو کار اخیستی د هڅو د لا چټکولو لارې لټوو. داسې لارې چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډله په سوریا او عراق کې د تل لپاره ماته شي. موږ د زیاتو کارونو د ترسره کولو لپاره د فرصتونو په لټه کې یو او دې ته تیار یو چې زیات څه ترسره کړو. موږ په عراق او سوریا کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د فرصتونو په لیدو سره له خپلو د ائتلاف له شریکانو هم غواړو چې دوی هم زیات څه ترسره کړي. کارتر دو ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومتری کې د القاهره هوایي اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوسته. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل چې شمالي کوریا متحدو ایالتونو ته ویلي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د اړیکو وروستۍ چینل چې ډیپلوماتانو د خبرو لپاره ترې کار اخیست تړي. واشنګټن تېر اونۍ پر کیم او لسو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړل. وویل په شمالي کوریا کې د امریکایي بندیانو په ګډون ټول دوه اړخیز موضوعات بلې دي وروسته د جګړې د وخت د قوانینو په رڼا کې مخ ته وړل کیږي. د پیونګ یانګ دغه اقدامات ښایي د هغو دو امریکایانو د خوشي کولو هڅې پیچلې کړي چې په شمالي کوریا کې د جاسوسۍ او دولت ضد فعالیتونو په تور بندیان دي. د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځانو وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکو کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمېر اووه دېرشو ته ورسېد. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون د اته ویشتمې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه ژوبل شوي دي. دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیې په اړه د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې اچولې ده. ایران وایي د هغو دریو ایرانیانو چې دوه تابعیت لرونکي دي او د یو لبناني دوسیې محکمې ته استولې دي، پر دغو څلورو نیول شوو لګول شوي تورونه نه دي مشخص شوي. د تهران د څارنوال عباس جعفري دولت آبادي له قوله ایراني خبري اژانسونو نن خبر ورکړل چې ویلي دي د ایراني الاصل کاناډایي هما هوتفر، ایراني الاصل امریکایي سیامک نمازي او ایراني الاصل برتانوي نازنین زاغري او د لبناني تبعه نزار زکات دوسیې په دوو اونیو کې محکمې ته استول شوي دي. د تهران څارنوال په دغو څلورو تورنو د لګول شوو تورونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو درې واړه ایراني الاصله هوتفر، نمازي او زغری په ایران کې د خپلوانو د لیدو په مهال نیول شوي دي. د الجزیره تلویزیون وایي یو آزاد خبریال د سوریې په شمال کې د ادلب ولایت په ترمنین ښارګوټي په هوایي بمبارد کې وژل شوی دی. دغه تلویزیون دغه خبریال ابراهیم العمر یاد کړ چې دې تلویزیون ته یې لایف راپورونه ورکول. سیمه ایزو فعالان وویل چې په دغه هوایي بمباری کې چې د ډیزلو په یو مارکیټ په نښه شوی و اته تنه وژل شوي، خو په بریتانیا کې د بشري حقونو د څارنې ډلې په دغه بمباری کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنه ښودلی یا ویلي دي چې په دې پېښې کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ولسمشر وایي نړۍ تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي. د سولې عالي شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان سولې لپاره د اسلامي هیوادونو کانفرنس رابولي.
افغانستان دولتي مشرتابه کې د کفایت او لیاقت موجود دی.
اجرائیه رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به سر له سبا څخه پیل سي. خانولي عادل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې پر ضد په کابل کې د تحسن خیمه وهلې وایي که یې حکومت غوښتنې ونه مني.
دغه نه پرته زه آمده یم چې په خپلې هغې په وعده باندې عمل وکړم چې ویلي مو زه به ځان قرباني کړم.
یو افغان پوځي چارواکي وایي داعش ډله د جنګ په میدان کې د افغان قوو د وسلو او مهماتو د غنیمت کولو هڅه نه کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر غنی وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب سول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې دغه څرګندونې کړې. جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناستې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرستې د مجبوریت له مخې وشوې او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس وویل چې
که نړۍ مجبوریت درلودلی وای نړۍ به سومالیا پسې ګرځېد، نړۍ به لیبیا باندې باندې توجه ګرځېد، نړۍ به سوریه پسې ګرځېد. ګورئ نړۍ اخته ده په سوریه باندې. څومره وخت ده؟ یو د سولې کانفرنس نسیدای موږ
ناټو او شریکانو د وارسا په ناسته کې چې د رواني جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه د افغانستان په اړه پر دریو کلیدي موضوعاتو لکه له 2014 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالرو مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غني د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2008 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، خو لا هم له افغانستان سره مرسته په لومړیتوب کې ځای لري. ښاغلي غني وویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوي چې په افغانستان کې به د امریکا او ناټو سرتیري تر وروستي بریده راکم شي، خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې د غزواکونه کم نه شي. ولسمشر غني او اجرایي رئیس همداراز د بروکسل ناستې ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغې ناستې ته د خپلو هغو ژمنو چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي د ډېرې برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلي غني همدارا لپاراس ویل که سهم په مخکینی حکومت کې د افغان ځواکونو د شمیر در کمیدو په اړه بحثونه کیدل خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بس سرازی بود در زمان جناب کرزی صاحب
دی وای د جناب کرزی صاحب په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه سل زره کم شي وینن. د افغانستان 325 زره امنیتی او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاډ خپل دندې پر مخ وړي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نشي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د وارسا ناستې له نتایجو خوشبینه دي خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي.
د پولند پلازمینه وارسا کې تیره جمعه او شنبه د ناتو په سرمشریزه کې لا افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې وسوې. ولسمشر اشرف غنی وایي یو واړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته غواښ پیش کړي او نړۍ باید دغه شمار د لمنځوړلو هڅه وکړي. تفصیل له اسدالله الدین نوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتحاري حمله دا واضح کړه چې کوم هیواد د تروریزم خامار روزلی دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روسله دی چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولی رامنځته شوی، ولی په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دوو نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
عمل عمل عمل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانېږي او زیاتې کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو کانفرنس جوړوي. د دې شورا مرستیال د ولسي جرګې هغې غونډې ته دغه څرګندونې وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د ده او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو استجواب ته ځانګړې سوې وه. یوسف خان زادران له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي.
دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو
یو لوی کانفرنس د جدی په خار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګونه عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به ان شاء الله د افغانستان جنگ تحلیم کړي او په وړاندې به فتوا ورکړي.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړي. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو راهیسې د سولې خبرې درېدلې چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسېدلي، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف احمد ازادي راډیو ته وویل
ټوله نړیواله اجماع په دې کانې شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې ده، خاصا د اسلامي هیوادونو ډېر مثبت قدم دی که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه، او زه باور لرم چې تل په سوله کې به کیږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې د کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه به د سولې لپاره خاصا د اسلامي هیوادونو راواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي.
په افغانستان کې د داعش پر ضد د جګړې یو مسؤل وایي چې دغه ډله هغه وسلې نه غنیمتوي چې د جنگ په میدان کې له افغان قواو څخه پاتې کیږي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد وزیری وایي چې د داعش پر ضد د جګړې پر مهال یې لیدلي چې د دې ډلې جنگیالي له جګړې وروسته د افغان ځواکونو وسلې نه لوټي. رویټرز خبری اژانس د دې خبره لیکلې ده، په دې معنی ده چې د دې ډلې غړي په شتوګه تمویل شوي. د رویټرز خبری اژانس ته ویلي نه پوهیږي داعش ډلې ته دا پیسې او مهمات له کومه راځي. د ویلي چې دغه سختري له پاکستان سره پر پوله اوړي را اوړي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش پر وړاندې هوایي بمباري کړي، او دا له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت سختري پر وړاندې په سیمه کې چې داعش یې د خراسان په نوم یادوي خپل ځواکونو ته د هوایي حملو اجازه ورکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش څخه دریځو ځکه له لاسه ورکړي دي. د ویلي داعش تیر کال 9 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې درلودې، او اوس 3 ولسوالۍ تر خپل ولکلاندې لري. د ننګرهار د والی ویند عطا الله خوګیانی په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه ډیر اغیزمن ثابت شوي.
لوګ مخامخ هغه سیمو کې له دوی سره جګړه هم وکړه، په کومه سیمو کې چې د مخامخ جګړې امکان و، ولې په هغه سیمو کې چې د مخامخ جګړې ستونزې وي دوی په هوایي ځواک زموږ ګذر شول. نو یقینا چې هوایي ځواک زموږ د
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړې چې د داعش محدودیدل دوی هڅولې، خو باید پر دې ډله فشار ته دوام ورکړي. د عراق او سوریه د داعش سره اړوند سختریزو په افغانستان کې دومره لاسته راوړنې نه دي درلودلي، او ویل کېږي ډیری غړي یې د نورو سختریزو ډلو لکه د طالبانو څخه جلا سوي کسان دي چې په ننګرهار کې د مځکو د نیولو هڅې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اجرائیه رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به سر له ثبات څخه پیل سي. عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي سي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د هغه پروګرام له مخې چې دی ولسمشر دواړه پرې سله شوي، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف جدي کار به د سه شنبې له ورځې څخه پیل شي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د ناټو په غونډه کې پرې یو وار بیا ټینګار وشو. ښاغلي عبدالله وویل د هیواد یو شمېر سیاسي مشران له دې امله چې انتخاباتي کار پیل نه شو له حکومت یې واټن واخیست، خو حکومت اصلاحات وروسته د انتخاباتو لپاره شمن دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات
زموږ لژمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحاتي چې کار به پرې له سبا څخه پیل شي. د هغه پروګرام له مخې چې ولسمشر سره پرې سلا شوی یو، ځکه د اصلاحاتو راوستل یو اصل دی، او تر هغه به غیر انتخابات هم کمزوري معنی شیندي او خپل ماهیت له لاسه ورکوي،
ماهیت خود از دست میته.
خو ښاغلی عبدالله دغه اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل. هڅه مو وکړه چې د حکومتي اصلاحاتو د نوي پروګرام په اړه جزئیات له اجرایي ریاست او جمهوري ریاست څخه وپوښتو، خو بریالي نه شو. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې وه تر دې مخکې د ملي شورا ګډه کمیټه د شنبې په ورځ په دې اړه د ولسمشر غني په دوهم تخمیني فرمان بحث وکړي، کوم چې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې د یو شمېر تعدیلاتو په راوستلو سره تایید کړی دی. خو د مشرانو جرګې اداري پلاوي ویلي چې د ولسي جرګې لخوا تر اوسه دوی ته د ګډې کمیټې لپاره غړي نه دي معرفي شوي. تر دې دمخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر لومړی تخمیني فرمان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا رد شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي ول چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به ونه دریږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان وایي چې خلک باید د هر ډول اصلاحاتو په اړه له مخکې په جریان کې وي. د چارو کارپوه او د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپیرغر په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که دغه اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د طرحو پر بنسټ وي، نو د خلکو لخوا به یې هم هرکلی وشي.
ضرور ده چې دا خلک پوه شي چې دا طرحې جزئیات څه دي. که دغه طرح هم شامل وشي د کمیسیون د اصلاحاتو د طرحو کې، خو بیا څه مسله نشته دې طرحې نه کېدای شي استقبال وشي. یا خو یا ناخواسته داسې طرحه ده چې هغه تنها د حکومت منافع تامینوي، د خلکو نه تامینوي. نو که دغه واضح نه شي ډېر سوالونه به په دې رابطه باندې رایان حله پاتې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي پروګرام د پیل په اړه جزئیات د سه شنبې په ورځ معلوم شي، ښاغلی سپینغر ازادۍ راډیو ته ویلي اوس چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تخنیني فرمان برخلیک نه دی معلوم، د دریم فرمان صادرول به غیر قانوني وي.
جوان تری کسا پولیس وجه سوی دی
تکار و فرشتیو نه بجه تکار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوت باشی تسکره وخلی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
خان ونلی عادل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې پر ضد په کابل کې د تحسن خیمه وهلې وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو چمتو دی چې ځان د دې مبارزې قرباني کړي. دا چې څنګه د رحمت الله افغان راپور وباورو.
د پکتیا مدني فعال خنولی عادل وایي که د پخوا په څیر افغان حکومت غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو چمتو دی چې له ژمنې سره سم ځان وژنه وکړي. خنولی عادل د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې د دوی په کورنۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ قضیې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي.
له همدې ځنه د افغانستان په حکومت او مسؤولو چارواکو باندې غږ کوم چې هر څه زر چې کیږي د پیښې ځای ته دلاړ سي او د هغه جنۍ ثبت کې ورکول کیږي، د هغې مخرې ونیسي. د هغه نه پرته زه آماده یم چې په خپل هغې په وعده باندې عمل وکړم چې ویلي مو زه به ځان قرباني کړم.
خانولی عادل نږدې درې میاشتې وړاندې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي په هدف په کابل کې د تحسن خیمه ووهله او خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ښاغلی عادل د افغانستان د عالمانو له شورا او همدارنګ له افغان حکومتي چارواکو سخته ګیله لري او وایي چې په دې شرعي او قانوني اقدام او په روانه مبارزه کې ورسره لازمه مرسته ونه کړه. که څه هم په کابل کې چارواکي د خانولی عادل د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې د خانولی عادل کورنۍ کې کومه داسې قضیه نه ده روانه چې د هغوی مقابل لوری دې په بدو کې کومه نجلۍ ورکړي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتلوایی په پکتیا کې اوس په بدو کې د نجونو د ورکړې دود لمنځه تللی.
خانولی عادل کورنۍ سره دلته ولایتي ادارې د دوی کورنۍ راغوښتې او دغه موضوع ورسره نږدې له شریکه کړه. پلار د خانولی عادل پلار په خپله د یو ښوونځي سر معلم د چورلټ انکار وکړ چې هېڅ داسې قضیه د دوی په کورنۍ کې نشته چې په بدو کې د خپلو وریرونو چې اتره زامنو ته د هغوی نه څوک کښېنئ په بدو کې، خو دغه دوی خپله د دې خلاف دي. او خوشبختانه چې دلته دغه په بدو کې د ورکړې دود په پکتیا کې د قومي تړو او جوړښتونو له مخې اوس د منځه تللی دی.
د پکتیا د سولې د ولایتي شورا مشر مولوی خالق داد چې د خانولی د کورنۍ د دښمنۍ په قضیه کې مرکزی هم دی وایي د خانولی عادل د کورنۍ مقابل لوری هم دې ته چمتو نه دی چې په بدو کې کوم انجلۍ ورکړي. ښاغلی خالق داد وایي قومي او د تربګنۍ مسایل په کابل کې د تحسن د خیمې په درولو سره نه حل کیږي. مولوی خالق داد حقانی له خانولی عادل څخه غواړي چې پکتیا ته ورشي او د خپلې کورنۍ ستونزه له مقابل جانب سره په مخامخ خبرو حل کړي.
د کابل په لسمه ناحیه کې چې د یوې کورنۍ د دریو غړو پر مخ او د بدن پر نورو برخو تیزاب پاشل سوي وه، له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تفصیل د ابراهيم صافي پراپور کې.
پنځه دیرش کلنه نفیسه نوري چې د اختر په دوهمه شپه یې پر مخ او د بدن په یو شمېر نورو غړو تیزاب شیندل شوي، وایي چې نه پوهیږي ولې او په کوم دلیل پر مخ تیزاب ورشیندل شوي دي. هغې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې د شبې عمل عاملین دي ونیول شي.
د شپې یولس نیمې بجې وې چې زه له خپلو وریژونو سره کور ته تللم چې یو ځل یو کس له شانه یو بوتل راته په مخ ووهه او خپله وتښتېده. یوازې له خدایه همدومره غواړم چې پیدا شي، له دولت نه غواړم چې ډېره همکاري وکړي هغه پیدا کړي. زه د عمر تر اخره په هر لمانځه کې ورته ښیرا کوم چې دی او د هغه اولادونه په همداسې وضعیت کې ښکېل شي.
اغلی نفیسی وویل چې د تیزاب شیندلو په دغه پیښه کې د دوی د کورنۍ دوه تنه نورې نجونې هم ټپیانې شوې وې چې اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. د نفیسی ورور سراج الدین هم ازادي راډیو ته وویل چې دا یو خیر انساني عمل وو او دولت باید د پیښې عاملین ژر تر ژره وپیژني او سزا ورکړي. په همدې حال کې د استقلال روغتون رئیس ډاکټر محمد صابر نصیر رسنیو ته وویل د میرمن نفیسی او د هغې د کورنۍ د دوه تنه غړو روغتیایي حالت د قناعت وړ دی.
دغه مېرمنه چې پنځه دېرش کال عمر لري ډېره سوځېدلې ده چې د سوځېدلو درجه یې دوه تر درې پورې ده. د بدن په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د مخ، غاړې او سینې په برخو کې ډېره سوځېدلې ده. زموږ درملنه د اختر د درېیمې ورځې په سر او اخر کې ډېره ښه ترسره شوه او موږ کولی شول چې ناروغ په ښه وضعیت کې وساتو.
د ښاغلي نصیر په خبره د روان کال له پایله تر دې دمه د تیزاب شیندلو لومړۍ پیښه ده چې دې روغتون ته راوړل کېږي، خو هغه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځان سوځونې شپږ پیښې په روان کال کې له دوی سره ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د ملاتړ شبکې غړي چې د استقلال روغتون ته د میرمن نفیسې پوښتنې ته راغلي وو وایي مدني ټولنه دغه عمل غندي او له حکومت نه د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د دې شبکې رئیس کنیشکا نصیری:
دغه ډول یو حیواني حرکت چې ترسره شوی د ناماسق معلوماتو له مخې د پیښې موضوع امنیتي ځواکونو ته هم رسېدلې ده. زموږ امنیتي ځواکونه کولی شي چې په دې برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، ځکه چې دا ډول اعمال مدني ټولنه په کلکو ټکو غندي.
بلخوا د کابل د امنیت قوماندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په تړاو پرمختګونه شوي او څېړنې هم روانې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ هغه پخوانی سرتیری چې تیره اونۍ د تخزاس ایالت په دالاس کې پنځه پولیس په ډزو ووژل د یوې لویې حملې نیت یې درلود. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د دالاس پولیس وایي هغه برید کوونکي چې د پنجشنبې په ورځ یې پنځه سپین پوستي پولیس په ډزو ووژل تر دې د لوی برید پلان درلود. چارواکي وایي برید کوونکي میکا جانسن تر مړینې د مخه پر یوه دیوال په خپلو وینې لیکنې کړي او دوی هڅه کوي د هغو نښو په معنا پوه سي. دغه راز برید کوونکي له پولیسو سره د خبرو پر مهال په هغوی ملنډې هم وهلې وې. د دوی په وینا د هغه د کور د لټون پر مهال یې داسې شواهد موندلي چې برید کوونکي د چاودېدونکو موادو د کارولو تجربه درلود او نیت یې درلود چې دا مواد د پولیسو پر ضد وکاروي. د دالاس د پولیسو مشر ډیوید براون سی این این شبکې ته ویلي موږ ډاډه یو چې دغه مشکوک کس نور پلانونه درلوده، خو براون زیاتوي چې په مینیسوتا او لویزیانا کې د پولیسو لخوا د دوو تورپوستو کسانو وژل کېدل د دې سبب سو چې دغه 25 کلن تورپوستی خپل برید تر وخته مخه وکړي. میکا جانسن په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې وه. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د قانون پلي کوونکو افسرانو د یوې مظاهرې پر مهال له موقع څخه په استفادې داسې برید پیل کړ چې د ډزو او بیا منډو پوځي تکتیک په کارولو سره یې پولیسو ګمان کاوه چې برید کوونکي څو تنه دي. په پایله کې پنځه سپین پوستي پولیس ووژل سوه. دا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې راوروسته د امریکا د قانون پر پلي کوونکو افسرانو تر ټولو خونړی برید بلل کېږي. براون وای جنسن په بم مجسوی روبوت سره وژل سو، خو زیاتوي چې هغه تر وژل کېدو د مخه سندرې ویلې، خندلې، په پولیس افسرانو یې ملنډې وهلې او دا یې ویل چې د پولیسو لخوا د تورپوستو د وژل کېدو په غچ کې به سپین پوستي ووژني. پولیس وایي هغه داسې ښکارېده چې پر خپل کار کنټرول لري او په پام کې درلوده چې نورو پولیسو ته هم زیان ورسوي. تر اوسه د امریکا دفاع وزارت او د هغه وکیل د جنسن د پوځي سابقې په اړه معلومات نه دي ورکړي.
اوس له امید مرزبان سره اوسئ.
با تشکر سوال محمد رسالی. سلام به شنونده های عزیز، این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این جریان من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان. انتقاد مکرر رئیس جمهور افغانستان از پاکستان، کشوری که به گفته اشرف غنی سر اژدها در آنجاست.
ما نهایت ممنون هستیم که بعد از 15 سال و با وجود تمام مشکلات جهانی انعوزم جهان استاده است به ما.
گزارش مفصل در رابطه با اظهارات آقای غنی را تا لحظات بعد در همین برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. جعفر احمدی در مجموعه از سرویس خبری با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از پذیرفته شدن تمام خواستهای این کشور در کنفرانس وارسا خبر داد. قرار است کار جدی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان فردا آغاز شود و کوریای شمالی تصمیم گرفت تا آخرین چنل روابط دیپلماتیکش با امریکا را قطع کند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید که در کنفرانس وارسا پایتخت پولند تمام خواستهای افغانستان پذیرفته شده است. آقای غنی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما نهایت ممنون هستیم که بعد از 15 سال و با وجود تمام مشکلات جهانی انعوزم جهان استاده است به ما. اما هیچ مملکت تنها به اساس کمک‌های بین‌المللی پیش رفته نمی‌کند.
کنفرانس وارسا به اشتراک سران ناتو و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بر روزهای جمعه و شنبه برگزار شد. در این کنفرانس روی سه موضوع، یعنی ادامه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فراتر از 2016، حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2020 و ادامه مشارکت سیاسی دوامدار با افغانستان توافق شد. کار جدی در جهت اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان فردا آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان این سخن را امروز در نشست شورای وزیران ابراز کرد.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی است که برنامه‌ای را که به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد.
در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان روی اصلاح نظام انتخاباتی تاکید صورت گرفته است. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از دو هفته به این سو متوقف شده است. عطارحمان سلیم معاون این شورا امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه در این مورد صحبت کرد اما جزئیات بیشتر نداد. در این اواخر گزارش های پخش شد که گویا حزب اسلامی شرط های تازه را در ارتباط به گفتگوهای صلح مطرح کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان 2016 را سال خونین برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها خوانده است. نجیب الله شریفی رئیس این کمیته امروز در کابل گفت که در 6 ماه اول سال روان میلادی 54 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. ایران میگوید که دوسیه های 3 ایرانی با تابعیت دوگانه و یک شهروند لبنان را به محکمه فرستاده است. خبرگزاری های ایران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران گزارش دادند که دوسیه های هما هودفر کانادایی ایرانی الاصل، سیامک نمازی امریکایی ایرانی تبار، نازنین زاغری بریتانیایی ایرانی الاصل و نزار زکا شهروند لبنان ظرف 2 هفته گذشته به محکمه ارسال شدند. دولت آبادی در باره اتهام های وارد شده بالای این 4 تن جزئیات نداده است. کوریای شمالی میگوید که آخرین چنل روابط دیپلماتیکش با آمریکا را قطع خواهد کرد. سیول گفته که این کار را در تلافی به وضع تحریم‌های آمریکا بالای کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی انجام می‌دهد. خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی امروز گفت که این کشور به آمریکا گفته است که تماس‌ها از طریق یک چنل سازمان ملل در نیویورک را که با دیپلماتان دو کشور اجازه می‌دهد تا با هم رابطه برقرار کنند قطع می‌کند. واشنگتن هفته گذشته بر کیم جونگ اون و ده مقام دیگر حکومت کوریای شمالی به خاطر تخطی‌های حقوق بشر تحریم وضع کرد. در یک تقول مربوط کوریای شمالی تهدید کرده که برای مقابله با یک سیستم دفاع راکتی آمریکا در کوریای جنوبی با اقدام فیزیکی دست می‌زند. گوینده تلویزیون دولتی KRT کوریای شمالی موضع حکومت آن کشور را در این مورد این گونه اعلام کرد:
세계 재편을 위한 미국의 침략 수단인 사드 체계가 남조선에 들고 앉을 위치와 장소가
زمانی که موقعیت و زمان استقرار سیستم تاد در کوریای جنوبی تایید شود، ما به زودی تدابیر را برای دادن پاسخ فیزیکی روی دست خواهیم گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به بغداد رسید. اشتون کارتر برای مذاکرات با رهبر عراق در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و پلانها جهت بازپسگیری موسل از این گروه به عراق رفته است. او پیش از رسیدن به عراق به خبرنگاران در تیاره حاملش گفت: ما به جستجوی راه‌ها جهت تشدید عملیات علیه گروه دولت اسلامی ادامه می دهیم و در بسیاری موارد این کار را هم کرده ایم تا این گروه را به گونه دائمی در عراق و سوریه شکست بدهیم. و شبکه خبری الجزیره از کشته شدن یک خبرنگار آزادش در سوریه خبر می‌دهد. بر اساس معلومات این شبکه، ابراهیم العمر امروز در حملات هوایی در شهرک ترمانین ولایت ادلیب کشته شد. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. انتقاد مکرر رئیس جمهور افغانستان از پاکستان، کشوری که به گفته اشرف غنی سر اژدها در آنجاست.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه فردی که کار انجام داده میباشه از پاکستان میباشه، ضرورت عزیز که اینا سر اژدها را سرش فکر کن در کجاست.
کار جدی بالای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز میشود. این را عبدالله گفت.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی است که کار روی زیو از فردا آغاز میشه. برنامه‌ای را که به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد.
پلیس آمریکا میگوید مردی که در دالاس 5 افسر پلیس را کشت قصد یک حمله بزرگتر را داشت. و در همین مجله خبری همچنان با خانمی صحبت میکنیم که یک مرد ناشناس در کابل برایش تیزاب پاشید.
یک دفعه یک نفر یک بوتل از پشت سرم گرفت در رویم زد، خودش فرار کرد رفت. فقط همه قدر از خدا میخواییم که پیدا شود.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفته است که یک اقلیت کوچک تمام جهان اسلام را به گروگان گرفته و لازم است تا جهان برای از بین بردن این گروگان گیری اقدام کند. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست خبری در کابل بالای پاکستان انتقاد کرد و گفت که این کشور در مبارزه با تروریسم اقدامات عملی نکرده است. وی از جهانیان خواست آنچه به گفته وی سر اژدهاست را جستجو کنند. سحر لیوال در همین باره گزارش دارد به این شرح.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید حمله انتحاری از سوی یک تبع پاکستان در مدینه منوره این را آشکار ساخت که کدام کشور تروریسم را پرورش میدهد. آقای غنی که در مورد نتایج نشست وارسا در کنفرانس خبری روز دوشنبه در کابل سخن میگفت، افزود که جهان اسلام و کشورهای منطقه باید برای پیدا کردن ریشه افراطیت تلاش کنند.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بدبختانه فردی که کار انجام داده میباشه از پاکستان میباشه، ضرورت عزیز که اینا سر اش داره سرش فکر کن در کجاست؟ این افراطیت چرا ایجاد شده؟ چرا همکاری منطقوی ایجاد نمیشه؟ جهان اسلام امروز یک اقلیت برابر یک ناخون گروگان گرفت.
به تاریخ 29 ماه رمضان حمله انتحاری در مدینه منوره در نزدیکی مسجد نبوی و دو محل دیگر صورت گرفت و بدنبالان معلوم شد فردی که در نزدیکی مسجد نبوی حمله کرده بود به نام عبدالله گلزار یک تبع پاکستانی بوده است. رئیس جمهور غنی در این نشست خبری گفت نیت حکومت افغانستان در برابر پاکستان در سطح جهان واضح شده و پاکستان به خاطر حمایت از تروریسم منزوی گردیده است. آقای غنی در نشست وارسا در پولند نیز از عملکرد پاکستان انتقاد کرده، گفته که بجز پاکستان سایر کشورها خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستانند. مقام های پاکستان از این اظهارات رئیس جمهور غنی متاثر شدند، اما آقای غنی میگوید که به خاطر حمایت از تروریسم از پاکستان انتقاد کرده و اگر پاکستان از یادآوری این مسئله آزرده شده باشد برای وی افتخار ملی است. در موقف افغانستان نسبت به پاکستان پس از آن تغییر آمده است که پاکستان تعهدات انجام شده در نشست چهار جانبه در پیوند به صلح افغانستان را عملی نساخت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت پاکستان در دو سال گذشته تعهدات زیادی را با افغانستان انجام داده، اما حالا کشورهای جهان تلاش میکنند تا فضای همکاری عملی را میان این دو کشور به میان بیاورند.
وضاحت آمده، همکارای ما موقف ما را به وضاحت درک کردند و فضل خداوند امرای ما و امرای دولت پاکستان به صورت جدی کار میکنند که به چارچوب برسیم که تنها در حرف نباشه. ما از پاکستان در گذشته، در دو سال گذشته حرفای خوب شنیدیم. عمل.
آقای غنی گفت اسناد آشکار در دست دارد که از خاک پاکستان بر ضد افغانستان عملیات تخریبی پلان می شود و اضافه کرد که اینگونه فعالیت های پاکستان با گذشت هر روز نفرت را افزایش می دهد. رئیس جمهور غنی این را واضح نساخت که کدام کشورها تلاش دارند تا فضای همکاری عملی را میان افغانستان و پاکستان به وجود بیاورند. اما پیش از این در این بخش از آمریکا و چین یادآوری شده است و این دو کشور در مذاکرات چهار جانبه نیز به حیث کشورهای ناظر اشتراک داشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دکتر عبدالله امروز گفت که کار جدی بالای اصلاحات انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود. عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت است و بر اساس یک برنامه این کار عملی می شود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
ریاست اجرایی می گوید بر اساس برنامه‌ای که هر دو رهبر افغانستان روی آن به توافق رسیدند، کار جدی در اصلاح نظام انتخاباتی سر از فردا سه‌شنبه آغاز خواهد شد. عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات یکی از تعهدات حکومت است که در نشست ناتو نیز روی آن تاکید صورت گرفته است. آقای عبدالله میگوید شماری از سران سیاسی کشور به دلیل این که کار اصلاحات انتخاباتی آغاز نگردیده از حکومت فاصله گرفتند، اما حکومت برای برگزاری انتخابات پس از آوردن اصلاحات مصمم است.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات انتخاباتی است که کار روی زیو از فردا آغاز میشه. برنامه‌ای را که به نتیجه رسیدیم با رئیس جمهور که از فردا در این راستا کار جدی آغاز خواهد شد، چون انتخابات یک اصل است و اصلاحات انتخابات هم بدون اصلاحات انتخاباتی معنایش ضعیف میشه، اما ماهیت خود از دست میده.
این که جزئیات برنامه اصلاحات انتخاباتی چی است و چگونه از همین سه‌شنبه کار جدی عملی بر اساس آن آغاز میشود، در حالی که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی هنوز هم در کمیته مشترک مجلس شورای ملی بی سرنوشت باقی مانده است، آقای عبدالله در مورد آن چیزی نگفت. تلاش کردیم تا جزئیات برنامه جدید انتخاباتی را از ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بپرسیم، اما موفق نشدیم. اما پیش از این قرار بود کمیته مشترک شورای ملی روی این فرمان روز شنبه رسما آغاز به کار کند، اما هیئت اداری مشران جرگه گفته است که تا هنوز اعضای این کمیته سوی ولیس جرگه معرفی نشدند. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی چند قبل از سوی ولیسی جرگه رد شد، اما از سوی مشران جرگه با آوردن برخی تعدیلات تایید شد. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که روند اصلاحات انتخاباتی متوقف نخواهد شد. در این حال شماری از آگاهان امور از حکومت می‌خواهند تا قبل از تطبیق برنامه اصلاح نظام انتخاباتی جزئیات آن را با مردم شریک سازد. جانداد اسپینغر یکی از این آگاهان و رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات یا آیوا بر رادیو آزادی گفت اگر این برنامه در برگیرنده پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باشد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
مهم است که طرح جزئیاتش معلوم شود و برملا شود تا مردم ببینند که این طرح در برگیرنده پیشنهادات را که کمیسیون اصلاحات کرده بوده است یا نیست. اگر در برگیرنده اون پیشنهادات باشد، طبیعی است که او طرح واضح است به مردم و این باز میتواند که مورد استقبال قرار بگیره. اما اگر خدا نخواسته این طرح قوری باشه که تنها منافع حکومت مد نظر گرفته باشه، در او صورت باز این طرح شاید مورد استقبال قرار نگیرد و مردم از این حمایت نکنند.
با آنکه به روز سه‌شنبه معلوم خواهد شد که برنامه جدید اصلاحات انتخاباتی با کدام جزئیات و مشخصات به کار آغاز خواهد کرد، اما آقای اسپینغر میگوید در حالی که تا هنوز سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی مشخص نشده، اگر فرمان سوم تقنینی در این رابطه صادر شود غیر قانونی خواهد بود. وی همچنان گفته است که حکومت باید در این مورد از استر محکمه کمک گرفته و یا به تفسیر ماده قانون اساسی بپردازد که آیا ولیسی جرگه در سال اخیر تقنینی صلاحیت بحث روی مسائل انتخاباتی را دارد یا خیر.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. امروز 11 ماه جولای روز جهانی نفوس است. هرچند از این روز در افغانستان به گونه رسمی تجلیل نشد، اما افغانستان یکی از کشورهای محدود در جهان است که هنوز هم شمار نفوس آن روشن نیست. نورالله شایان در گزارش از کابل جزئیات را دارد.
هرچند موجودیت رقم درست نفوس یک کشور در ایجاد پلان‌ها و عمل شدن پروژه‌های گوناگون مهم خوانده شده، اما در افغانستان در 4 دهه گذشته نفوس شماری نشده است. مسئولان در اداره ثبت و احوال نفوس افغانستان میگویند هرچند تلاش دارند تا نفوس شماری کنند، اما ناامنی مانع انجام این روند شده است. نور احمد غفوری رئیس نداره بر رادیو آزادی گفت:
این موضوع را که شما پرسیدید باید بگویم شرایط جنگی بود و زمینه مساعد نبود که نفوس شماری می کردیم. در زمان سردار محمد داود خان سروی توزیع فرم به شکل عمومی آن آغاز شد، اما بعداً شرایط قسم پیش آمد که این سروی دیگر انجام نشد.
آخرین بار در افغانستان در زمان زمامداری داود خان در سال 1358 نفوس شماری شد که در آن تنها 60% نفوس کشور شمرده شد و بقیه آن تخمین زده شد و نفوس افغانستان 13 یا 14 میلیون نفر اعلام شد. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که نفوس دقیق شهروندان میتواند با پلیس در مبارزه با مجرمین بسیار مؤثر واقع شود.
امنیت لپاره خود ډیر مهم دی.
برای تامین امنیت ثبت نفوس بسیار مهم است و به گونه مشخص برای پلیس، زیرا در امر گرفتاری مجرمین کمک میکند.
در همین حال شهروندان کشور از حکومت انتقاد میکنند که برای ثبت نفوس کشور هیچ پلان واضحی ندارند. محمد جاوید و نعیم دو تن از شهروندان کشور در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که باید حکومت در این راستا فوراً اقدام کند.
ثبت شدن مردم در افغانستان یک کار بسیار ضروری و کار بسیار مهم است.
اگر معلومات نباشد از نفوس کشور دیگه نمیتونه دولت به وجه احسانش خدمات که باید از شهریا بکنه نمیتونه. این سهولت‌ها زیاده به بار میاره.
شمار از آگاهان نظامی میگن که نبود سرشماری دقیق در کنار دیگر چالش ها سبب ناامنی نیز میشود. امان الله امان یکی از این آگاهان گفت زمانی که ارگان های امنیتی معلومات دقیق از نفوس ولایت و ولسوالی ها ندارند، پس چگونه میتوانند برای تامین امنیت کشور قوای امنیتی را تنظیم کنند؟
در صورتی که ما بتوانیم بر اساس نفوس یک محل قوای امنیتی را در آن محل جابجا کنیم، این مسئله برای تامین امنیت آن محل بسیار مهم است.
آقای امان میگوید حکومت باید در گام نخست برای آغاز روند سرشماری در کشور تامین امنیت بکند و در گام بعدی در هماهنگی با جامعه جهانی هر چه زودتر در این زمینه اقدام کند. به گفته ایوی تا زمانی که نفوس کشور معلوم نشود، بسیاری از پلان‌ها و پروژه‌ها به گونه تخمینی عملی شده و نتایج چشمگیر در پی نخواهد داشت.
و حالا قصه دردناک خانمی که در شب دوم عید در کابل برایش تیزاب پاشیده شد. این خانم نفیسه نام دارد. با گفته خانم نفیسه، فرد ناشناس در تاریکی شب برای او تیزاب پاشید و از محل فرار کرد. این خانم حالا در یکی از شفاخانه‌های کابل بستری است. الیاس صالح با خانم نفیسه صحبت کرده و درباره چگونگی حادثه گزارش دارد به این شرح.
نفیسه نوری، زن 35 ساله ای که در شب دوم عید بر صورت و بخشی از بدنش تیزاب پاشیده شده، میگوید نمیداند که به چی دلیل چنین کار در برابر وی انجام شده است. وی روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل از حکومت خواست تا عاملین این قضیه را که در ناحیه دهم شهر کابل اتفاق افتاده بازداشت کند.
ساعت 11:30 شب برمیگشتیم خانه، ما همراه برادرزادم، یک نفر یک بوتل از این پشت سرم گرفت، رویم زد، خودش فرار کرد رفت. فقط هم قدر از خدا میخواییم که پیدا شود، از دولت میخواییم بسیار همکاری کنه، او را پیدا کنه و تا آخر عمر در هر نماز، در هر لحظه زندگی بدعایش میکنم که از اولادایش ببینه خودش بده بترال از سر دوچار شود.
خانم نفیسه میگوید دو دختر دیگر از اعضای خانواده اش در نتیجه این تیزابپاشی نیز جراحت های برداشته اند، اما حالت آنها فعلا خوب است. سراج الدین، برادر نفیسه، نیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این عمل زشت و غیر انسانی بوده و دولت باید عاملین آن را به جزای اعمالشان برساند. در این حال دکتر محمد صابر نصیب، رئیس شفاخانه استقلال، در صحبت با رسانه ها حالت صحی خانم نوری و دو عضو دیگر خانواده اش را قناعت بخش خواند.
خانمی که 35 سال داره، اونا بیشتر معروض به سوختگی شده که فیصدی سوختگیشان بین درجه 2 و 3 است در قسمت های مختلف، و از قسمت صورت، گردن و صدر و سینه معروض به سوختگی شده است. قسمت اول تداعی ما خوشبختانه در روز سوم عید و در ختم روز سوم عید قناعت بخش خوانده شدن و ما توانستیم که مریضا را در یک وضعیت باثبات قرار بدیم.
با گفته آقای نصیر، از آغاز سال خورشیدی این نخستین قضیه تیزاب پاشی است که به شفاخانه استقلال انتقال داده شده است. اما وی میگوید که 6 قضیه خشونت های خانوادگی و خودسوزی را در این مدت ثبت کرده اند. در این حال شبکه حمایت که برای عیادت خانم نوری به شفاخانه استقلال رفته بود میگوید که جامعه مدنی این عمل را تقبیح میکند. کنشکا نصیری، رئیس این شبکه:
همچی یک حرکت حیوانیه که از طرف اده صورت گرفته و بنابر اطلاعات ناموثق سرنخ قضیه هم به دست نیروهای امنیتی رسیده. بنا نیروهای امنیتی ما میتونن که تلاش جدی در این قسمت داشته باشه و عاملین را دستگیر و با پنجه قانون بسپارن، چون اعمال را جامعه مدنی افغانستان به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنه.
از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل میگوید که در این قضیه پیشرفت‌های داشتند و تحقیقات آنها در این زمینه جریان دارد. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت عاملین این قضیه شناسایی شده اند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات آمریکایی میگویند عسکر سابق اردوی این کشور که در شهر دالاس 5 افسر پلیس را کشت، قصد یک حمله بزرگتر را داشت. رئیس پلیس دالاس روز یکشنبه گفت تلاشی خانه حمله کننده نشان می‌دهد که وی می‌خواست از مواد انفجاری بر ضد افسران پلیس استفاده کند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
پلیس دالاس میگوید حمله کننده‌ای که روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر دالاس 5 افسر پلیس را کشت، قصد اجرای یک حمله بزرگ را داشت. دیوید براون، رئیس پلیس شهر دالاس، به شبکه خبری CNN گفته است میکا جانسون قبل از مرگ با خون خود روی دیوار چیزهای نوشته است و آنها تلاش میکنند تا معنی آن را دریابند. همچنان حمله کننده هنگام صحبت با پلیس آنها را فریب داده است. به گفته رئیس پلیس دالاس، تلاشی خانه میکا جانسون نشان می‌دهد که وی تجربه استفاده از مواد منفجره را داشت و می‌خواست از آن بر ضد افسران پلیس استفاده کند. دیوید براون، رئیس پلیس دالاس، به شبکه خبری CNN گفته است: ما مطمئن هستیم که این فرد مشکوک پلان‌های دیگر هم داشت، اما کشته شدن دو سیاه‌پوست در مینیسوتا و لوئیزیانا باعث آن شد تا وی حمله‌اش را قبل از وقت انجام دهد. میکا جانسون 25 ساله که در افغانستان هم خدمت کرده بود، روز پنجشنبه بالای یک مظاهره افسران تطبیق کننده قانون حمله کرد و با استفاده از تکتیک نظامی تیراندازی و فرار، پلیس تصور میکرد که حمله کنندگان چندین تنند. در پایان این حمله 5 افسر سفید پوست کشته شدند. حمله اخیر از سال 2001 میلادی تا اکنون خونین ترین حمله بالای افسران تطبیق کننده قانون در امریکا به شمار میآید. دیوید براون، رئیس پلیس دالاس، میگوید میکا جانسون که توسط یک روبوت مجهز با بم کشته شد، قبل از مرگ آواز میخواند، میخندید و میگفت که در انتقام از قتل سیاه‌پوستان توسط پلیس، سفیدپوستان را به قتل میرساند. پلیس میگوید که وی بالای کارش کنترل داشت و میخواست افسران بیشتر را به قتل برساند. تا اکنون وزارت دفاع آمریکا در مورد سابقه میکا جانسون معلومات نداده است. گرچه پلیس و فعالان این حمله را نکوهش کرده اند، اما روز شنبه و یک شنبه صدها تن در جریان تظاهرات دستگیر شدند که در شهرهای مختلف آمریکا بر ضد خشونت‌های پلیس صورت گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هزاران تن از حامیان شورای ملی مقاومت، گروه اپوزیسیون حکومت ایران، در یک گردهمایی بزرگ در فرانسه خواستار سقوط رژیم مذهبی حاکم در ایران شدند. این گردهمایی هر سال در حومه شهر پاریس از سوی شورای مقاومت ملی ایران یا مجاهدین خلق سازماندهی می شود، اما امسال این گردهمایی به اشتراک ده ها تن از مقام های آمریکایی، اروپایی و شرق میانه از جمله رئیس استخبارات پیشین عربستان سعودی برگزار شده بود که عکس العمل های را هم در پی داشت. مقیم نایب در این باره گزارش دارد به این شرح.
در گرد همایی طرفداران شورای ملی مقاومت ایران، رئیس سابق پارلمان آمریکا، والی سابق ایالت ورمونت، رئیس سابق اداره FBI، رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی و 12 نماینده از کشورهای عربی و تعدادی از مهمانان دیگر اشتراک کردند. اما مهمترین بیانیه را شاهزاده ترکی بن فیصل، سابق رئیس استخبارات عربستان سعودی، ایراد کرد. کشوری که در سالهای گذشته روابط آن با ایران به شدت تیره شده و در نهایت پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، ریاض و برخی از متحدینش از جمله بحرین و سودان روابط خود با ایران را قطع کردند. شاهزاده ترکی بن فیصل، سابق رئیس اداره استخبارات عربستان سعودی، در سخنرانی خود در این محفل اعلان کرد که او هم می‌خواهد حکومت تهران سرنگون شود و گفت که مبارزه آنها علیه رژیم ایران زود و یا دیر به هدف می‌رسد. این بیانیه ترکی بن فیصل از سوی مخالفین حکومت ایران مورد استقبال قرار گرفت. در این گردهمایی در پالوی رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی، نمایندگان 12 کشور عرب نیز صدای حمایتشان را از شورای ملی مقاومت ایران بلند کردند. اما گفته می شود چیزی که از این اجلاس به بیرون رخ نکرده، موضوع مرگ مسعود رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران است. مسعود رجوی که رهبری سابق مجاهدین خلق را به عهده داشت، سالهاست که در انظار عمومی ظاهر نشده و این موضوع به شایعات در مورد مرگ او دامن زده است. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی روز شنبه در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از مسعود رجوی با عنوان مرحوم یاد کرد. اما جمشید اسدی، یکی از کارشناسان امور سیاسی ایران در فرانسه، در صحبت به رادیو آزادی گفت مهمترین خبر این نشست دوبار اطلاق کلمه مرحوم به مسعود رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران می باشد. او گفت
به احتمال زیاد اشاره به از میان رفتن مسعود رجوی است. البته بعد در سایت خود مجاهدین کلمه مرحوم گویا برداشته شده است. حالا شاید در زبان عرب مرحوم در این حال این معنی را بدهد که کسی که رحمت بر او واقع شده بدون اینکه لزوما از میان رفته باشد. این را من نمی دانم.
در این حال شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق گفته که از حصارات ترکی فیصل در مورد مسعود رجوی سوء تعبیر و نتیجه گیری نادرست شده است. ایران سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می داند. امریکا و اتحادیه اروپا نیز پیشتر این گروه را تروریستی می دانستند. اما اتحادیه اروپا و سپس وزارت امور خارجه امریکا این گروه را از فهرست سازمان تروریستی خارج کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج. رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. پس فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت برتان آرزو داریم.